السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. چین هڅه کوي چې تایوان بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پرونی ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو په موکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو شتن افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د بشري حقونو فعالې کریمې بلوچ مړی بلوچستان ته لیږدول شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. پوره خبرونه. یو شتن افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبی کې د افغان جنرال کنسولګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. اعلامیه زیاتوي په وروستیو څو میاشتو کې 210 افغانان د دوبی له زندانونو خلاص او هیواد ته رالیږل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې نه دي لیکلي چې د افغانان په کومو جرمونو بند دانو. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دراني په موټر باندې سهار شاوخوا پاتو بجو شوې. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دراني او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوی. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي وو د مقناطیسي ماین دغه چاودنه د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي بیا د دې ماین چاودنو پړه په طالبانو اچوي او وایي طالبان دي د سولې لپاره له داسې هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو لاس واخلي. طالبانو اکثر په دغو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقونو فعالې کریمې بلوچ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوچ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوي مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 16 لادرک او یوه ورځ پسې مړی د یو سینت سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیسیون بلوڅ ملتپالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان د حقونو فعالې کریمې بلوڅ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټلو غوښتنه یې کړې ده. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایثارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوي او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایثار پاتې دي. د سرو زرو دغه کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 مترۍ کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له دوو اونۍ وروسته تر اوسه یو کس راوژغورل شو چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي دوه نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 10 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایثار دي لار خلاصه کړي. د کرکټ په اړه هم خبردار لرو چې آیرلند د افغانستان لپاره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې 268 منډې هدف ورکړ. په دې لوبه کې آیرلند لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو پاسنۍ هدف وټاکه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه وویل
د کاردان پاتون دویمه نړیواله 500 اوریزه لوبه روانه ده چې د آیرلند لوبډلې افغانستان ته د 268 منډو هدف ټاکلی ده. افغان لوبغاړي به هڅه وکړي چې د هدف ته ځان ورسوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي چې تر دې دمه په درویشتو او ورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو 121 منډې کړي دي. د افغانستان سر لوبغاړي جاوید احمدي او رحمان الله ګربز دواړه آوټ شوي دي او اوس وخت په کریز کې رحمت الله او حشمت الله شهیدی لوبې ته دوام ورکوي. د افغانستان او ایرلند لومړۍ لوبه وړ مورز د 14 منډو په توپیر د افغانستان په ګټه پاتې ورسیده. د افغانستان او ایرلند دغه لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې دي چې د هرې لوبې بریا به په نړیوال جام کې ګټونکو ته په نړیوال جدول کې ګټونکو ته لس نمرې ورکړي. د سوپر لیگ د 14 ټیمونو له ډلې د سر و ټیمونه کولای شي راسن د نمرو په ترلاسه کولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاتې درې نور ټیمونه به بیا په کوالیفای یا غوراوي جام کې برخه اخلي. د افغانستان او ایرلند لوبې د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې روان دي. او وروستۍ خبر هم د افغانستان له لوبو لرو دا چې د افغانستان د سنو بورډ د ملي ټیم یو لوبغاړي احمد سروش په پاکستان کې له نړیوالو لوبو د سپینو زرو میډال ګټلی دی. د سوات په معلم جبه کې د سنو بورډینګ لوبې پرون شوې دي او نن یې د میډالونو د توزیع ورځ ده. احمد سروش د دواړه لومړني دورونه ګټلي دي او په وروستي دور کې وکولی شول چې دویم مقام خپل کړي او د سرو زرو میډال په غاړه کړي. د معلم جبې په سنو بورډینګ نړیوالو لوبو کې څه باندې 100 لوبغاړي له پاکستان، فرانس، بلجیم او افغانستان څخه ګډون کړی دی.
ازادي رادیو ته غوږی دی خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. افغان چارواکي وای پاکستان د طالبان وه سوي چې روان تاوتریخوالي او افغان وژنه ودروي.
په پاکستان باندې غږ کیږي دا داسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وحد سوي، د جګړې بندولو ته وحد سوي.
کندوز کې له جګړې بې ځای شوي بعد ورځ غالي
دا جنگونه نور ختم کړي. مونږ د دې جمع په سر جمع راووتل یخني د مونږ اړ ماشومان لرو.
اورزګان کې وو ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگټن د چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وروستیو سرګندونو ته خبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوې هوکړه وغځوي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. دا چې د افغان حکومت د خبرګونونو جزئیات سي دي په دې اړه مکړی زمنګ د خبريال دغه راپورته.
د افغانستان د سولې پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اتسرګندونو ته د افغان حکومت خبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند توتريخوالي کمولو او دغه شان لترهګورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمينه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوې حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلی و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابول شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لګ تر لګا د شپږ زره طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند د ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمهیزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خاغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري. د خاغلی صالح د دفتر د رسنیو مسؤول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوئ. تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې، د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وهڅوئ، د جګړې بندولو ته وهڅوئ.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور،
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست او خبرې نه دي کړې، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو مسولین وایي د 2020 کال د افغانستان لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له اړخه ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل لا هم د افغانستان نیم نفوس د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي افغانستان اوس هم د خپل اړتیا وړ ډیر توکي له نورو هیوادونو راواردوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې لوله سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نوره هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
از مجموعی بود په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 115.1 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجې مصرف کړی ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته و. د نوموړي د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 2015 دولتي او نا دولتي موسسي فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
خغلی غوریانی وای په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډیر کارونه وشي. د خغلی غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځای حل شوي او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارک صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکي صنعتي کې خاص په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د $1,000 نه تر $5,000 پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی د 2 کاله 3 کاله 15 کاله تر 15 کاله پورې خلک دا د انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس به هم ورشو کندوز ته. په کندوز کې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د ژمي یخې هوا یې ژوند ستونزمن کړی. دوی وایي که چیرته د جګړې ښکېلې غاړې د دوی په سیمو کې جګړې ودروي او اوربند وکړي، دوی چمتو دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا چې د دغو خلکو نور ستونزې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. له کندوزه زموږ د خبریال راپورته.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 30 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو، یخنۍ ده، مونږ واړه ماشومان لرو، مونږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته مونږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راوړي.
د کندوز د خانواد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د خبره په جنگ د مسؤلیت وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 10,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده، په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو روزګان ته. ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې ده. نوموړی دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
چانه ګلاو کوم زبر سشي ته دي بيشم وای وای شلکه شم زه یو خبر یاند ګران وطن په کار شم
ګان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د فر لپسې و جنوروست ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زاندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه می وپشتل چولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبريال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسیږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې بل راپور ته ورشو، د افغانستان او آیرلند د کرکټ تازه حال درکوو. تر اوسه د افغانستان لوبډلې 141 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، او د اورونو شمیر هم 30 ښودل کیږي. نو دا لوبه روانه ده. په راتلونکي خبرونه کې او پر روانو خبري سرویسونو کې به موږ درته حال درکوو. خو اوس ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. ځایي چارواکي وایي د دې لابراتوار سره به د ګاونډۍ ولایتونو ستونزې هم یو څه هواري شي. نور په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې جوړیږي، چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نوموړي وویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغیو په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې غا دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی، او ان شاء الله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول د مثبتو پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار، او موږ به وکولای شو دلته د ولایت نه بلکې د همسایا ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانیستې کې ګډون کړی و، له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې د مبارزه وکړي، او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي. نوموړي پر یاد لابراتوار د لګښت په اړه هم معلومات ورکړه.
د کرونا د تشخیص لابراتوار دی، او قیمت یې قریب 110,000 ډالرو ته رسیږي. نو
په میدان وردګو ولایت کې د کرونا د تشخیص لابراتوار پر داسې مهال جوړیږي چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځل بیا د کرونا دوهمه څپه راغلې ده، چې یو ځل بیا د روغتونونو کټونه له ناروغانو ډک دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس اوس مهال په میدان وردګو ولایت کې 14 مثبت او مشکوک کسان د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رو سر وسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالات خبر شد.
و سم ورځوی وی نړیوالې موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین چې په 1949 کال کې د کورنۍ جګړې په پایله کې یو له بل سره جلا شوي، چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکینګ نه کړې په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ورسته له هغه چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرونشنبې د تایوان جنوب لویدیځ څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوتې، د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرونشنبې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکینګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هره ورځ الوتنې کوي، خو په مخکنیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلی پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړي او ټینګار کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دی د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان او ایرلند د کرکټ تازه حال دا دی چې د کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبډلې په 28.1 اوورونو کې 1,30 منډې کړي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي.
السلام علیکم، د خان عزیزیم د زابل ولایت څخه ورسته له سلامه څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. زما دېرش کاله عمر دی، په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلورویشت ساعته شپه او ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در په دره حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راډیو څخه ډېره مننه کوم. دغه د باګرام بندیان چې دی ما ته معلومېږي دا ځینې وخت سره دی، خو دسې نه سړی کېږي په وخت باندې دی ناست دي. دا باید بندیان دسې وسړی شي او دوی آزاد کړو.
ما اجازه زما پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې
پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دای باید نه کړي نو خبرې اعلان دي نو وژنې مشتریبان باندې مختصر چې هغه رالی باید چې مشران په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو کې چې د خبرې اعلانو ساتي خبرې اعلان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزورونه رسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. وړاندې درته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی.